په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د لیندیا قوس ومه د نومبر 28مه. د یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د ماشومانو د ملاتړ فعالې ملالی یوسفزی د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغې پرون لندن کې په یوه لاریون کې چې د افغانانو په ګډون د ګڼو کسانو لخوا ترسره سو، د نړۍ پر مشرانو انتقاد وکړ چې ولې د دې په خبره افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره غږ نه پورته کوي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي یا توري غاړې په ناروغۍ اخته سوي، چې له دې جملې دوه ماشومان مړه سوي. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسیدلی.
موږ له خبرېدلو سره سم د عام روغتیا بیړني ټیمونه د خلکو د درملنې، تحقیق او واکسین تطبیقولو ټیمونه سیمې ته ورسېدل.
د شغلی حکیمی په خبره د دې ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره ناروغانو ته سپارښتنه شوی چې د روغتیایي ټیمونو له لارښوونې سره سم د څو ورځو لپاره له خپلو سیمو ونوځي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په جوزجان ولایت کې 15,800 کسانو ته مریضه برېښنا برابره کړې ده. دغه ادارې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د لمریزې برېښنا په واسطه د افغانستان په کلیوالي سیمو کې خلکو ته د پاکې انرژي زمینه برابرېږي. افغانستان د 2023 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لاره پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا بیګنه وخت په اعلامیه کې وویل له سریلانکا سره د افغانستان دویمه لوبه کې د افغان لوبډلې په ګټه 15 امتیازونه په جدول کې ورسېدل، او په همدې خاطر افغان ټیم د هند په کوربتوب د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته ووت. افغانستان دمګړی د سوپر لیګ په ووم مقام کې دی او دا وو وړ لوبډلې نړیوال جام ته وتلې دي. افغانستان له سریلانکا سره یوه لوبه ګټلې، یوه یې پرون د باران په خاطر بشپړه نسوه او سبا ورسره وروستۍ مسابقه کوي. د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه پرون د باران له کبله وځنډېده. دواړه ټیمونو ته 15-15 نمرې ورکړل سوې. افغانستان د 229 منډو هدف ټاکلی وو، خو د سریلانکا د لوبې په پیل کې باران وسو او پاتې لوبه ونه سوه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له کوربا سریلانکا څخه د 22 منډو په توپیر ګټلې وه. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې څلور نورې لوبې ترسره کیږي. کامرون او سربیا د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو مسابقه کوي. جنوبي کوریا او غانا د مازګر 5:30 بجې، برازیل او سویس د شپې 8:30، او پرتګال او یوروګوای د شپې پر 11:30 بجو مسابقه لري. په پرونیو لوبو کې کوستاریکا جاپان ته 1-0 په وړاندې، مراکش بلجیم ته 2-0 په وړاندې، کرویشیا کاناډا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او په پای کې هسپانیا او جرمني لوبه 1-1 مساوي کړه. د اوکراین د اټومي انرژي د دولتي ادارې مشر وی روسي ځواکونه شي د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو څخه د وترلو لپاره چمتووالی نیسي. پیترو کاچین پرون ویل چې په دې اړه ځینې نښې لیدلې دي. خبری اژانسونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي. په مارچ میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریژیا اټومي تاسیسات ونیول. د اوکراین او ایستونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سول چې د دوی بس موټر لیوی لاری سره په لاتویا کې ټکر سو. د دې پیښې په اړه د ایستونیا رادیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د ایستونیا د پوز لخوا کرایه سوی و. معلومه نه ده چې دغو اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس موټر چلوونکی چې د شنبه ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي سوی و سا ورکړه. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل سول. ادعا کیږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویاند وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایراني او 6 فلسطینی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویټونو لپاره توقیف سوي دي. د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرر ډیری سواحلو کې تښتول سوي وو. د دې ساته خبرونې په راپورونه کې اوري د نړۍ په څو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وسول. کانادا کې د لاریون یو تنظیمون کې شینکې کړه.
نو افغان مېرمنې غواړي چې خپل غږ پورته کړي، د په دې خاطر باندې کوم تبلیغات چې د دې په مقابل کې کیږي او دنیا دغه مقابل کې خاموشه ده، او طالبان هم فکر کوي چې دا یو مدعو شوی کار دی.
خبر راپور کې په کندهار کې په خوارځ واکې د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. دا
به خپله څنګه د کم عمر پیدام سونه بیا موږ واسه نه درځو د اخته شې دې موږ واسه نه درځو د دې مسره نه شې دې د پیسو څخه د راستنې.
دا کندوز د کلایزال ولسوالی اوسیدونکي وای سړکونه خراب دي.
تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لارنه ده او موږ د یو ساعت لار تقریبا په 300 کې تای کوو.
سلګونو شوزو د زعفرانو په سکتور کې کار پاین کړی دی. په بل راپور کې اوري چې کابل کې ځینې ښوونکي وایي ټاکل شوي طالبان له دوی عقیدوي ازموینه واخلي.
نظر شو زما په نظر دا داسې یو کار دی چې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. د دې لپاره چې زموږ استادانو په ټوله کې د افغانستان خلک مسلمانان دي.
د فوټبال نړیوال جام دروونو سیالوي په اړه هم راپور خپرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د نړۍ په څو لویو شهرونو کې د افغان شوزو په ملاتړ لاریونونه وسول. لومړی په لندن او بیا وروسته د کاناډا په څو شهرونو کې د شوزو او بشري حقوقو فعالانو د افغان شوزو په وړاندې د طالبانو زیاتیدونکي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل. د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم د دغو لاریونونو ملاتړ کړی. سفیر لاستنګزایمو له نورو جزئیاتو خبروي.
په لندن کې سلګونه لاریونوالو د افغان ښځو لپاره د تعلیم، کار او آزادۍ شعارونه ورکړل. لسګونه پیژندل شوو ښځو دا لاریون تنظیم کړی و او د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتیدونکي بندیزونه وغندل. د لاریون یوې تنظیمونکې او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفی وویل:
دلته راټول شوی یو سو د هغو ښځو ملاتړ وکړو او غږی اوچت کړو چې غږ نشي پورته کولای، هغه ښځې چې زندانی دي.
لاریونوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو مخه ونیسي او نور اجازه ورنکړي چې افغان ښځې لا تر دې زیاتې محدودې کړي. د لندن مظاهرې ته د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم وغږېده:
د نړۍ مشرانو، تاسو باید چوپ پاتې نه شئ، تاسو باید ډیر څه وکړئ، تاسو باید د افغان نجونو او میرمنو غږ واورئ، ځکه چې تاسو د دوی د هیواد راتلونکی ټاکئ.
په لندن او د نړۍ په څو نورو ښارونو له هغې ډلې د کاناډا په تورنټو، کالګري او مونټریال کې د افغان ښځو په ملاتړ دا لاریونونه د یو شپاړس ورځني کمپاین په چوکاټ کې وشول. دا کمپاین د نومبر له 15مې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ وه پیل شوی. د کاناډا د لاریون لیوې تنظیمونکي او افغان سیاستوال شینکې کډو خیل ازادي رډو سره په خبرو کې هله وښوده چې لاریونونه د نړۍ مشران د افغانستان وضعیت ته متوجه کړي.
افغانان چې مختلف مملکو کې مشت معلوم درې دی غوښتنې تر پارلمانونو تر حکومتونو په رسي کې رسنۍ کې شرکتي کې ولستې خبر ته متوجه کې او بدون تاثیر باندې مطمئنه یم چې مسلمان دي ملکونو د خبر ته اهمیت خاينه کې او متوجه کې چې افغانان چې په دې ملکونو کې مشت ناراضه دي. د یو پښتون نام ده چې باید دې غږ برک شي او له دې څخه حمایت وسی او طالبان ته وایي چې کومه کړنه ستاسو کوي دا نور قبل دي قبل نه.
د طالبانو چارواکو بیا ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د تضمین لپاره ژمن دي. د 2023 کال له اګست راهیسې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه سره لښپګم ټولګي پورته افغان نجونې له ښوونځیو محرومې شوي، ښځینه کارکوونکي اکثر په کورونو کې نیول شوي او په اکثرو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې مخه نیول شوي. په دې سربېره د راپورونو له مخې ګڼې ښځینه فعالانې په تیر څه باندې یو کال کې د لاریونو پر مال نیول شوي او ځینو یې د طالبانو له بد چلند شکایت هم کړی دی.
د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو شهرونو کې د ښځو او بشري حقوقو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتیدونکي بندیزونه وغندل. د کاناډا د مظاهرو یو تنظیمونکي شینکې کړه خیل سپیولا ستنګزیت په امریکا کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید لاس په کار سي، ځکه د دې په خبره تر دې دمه دغو هیوادونو پر طالبانو لازم فشارونه نه دي راوستلي.
افغانان چې په مختلفو مملکو کې چې جرمني نیولې تر انګلستانه تر ترکینه تر د بیګم کوچکانو ته اجازه ورکړي، په امریکا کې او همدارنګه په کاناډا کې په مختلفو نیالاتونو او وانکوور، کلګری، مونټریال او تورنټو کې پلان شوی همزمان غونډې دي. دا د بغه د 25 د نوومبر چې د نړیوال ورځ نومېدلې ده د تاوتریخوالي محبه کول د ښځو په وړاندې دغې په مناسبت باندې دی. نو افغاني مېرمنې غواړي چې خپل غږ پورته کړي، د په دې خاطر باندې کوم تاوتریخوالی چې د دوی په مقابل کې کېږي او دنیا دغه مقابل کې خاموشه ده، او طالبان هم فکر کوي چې دا یو منل شوی کار دی او دوی په هر کې کوم زیاتی نه ده شوی، بلکې دا یو بدترین تاوتریخوالی دی چې دوی د ښځو په وړاندې کوي، چې هم یې د تحصیل او تعلیم نه منع کړي دي، هم یې له کار نه منع کړي دي، او هم له ګرځېدنې یا له د ژوند له چارو نه، یعنی له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل مېرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي، او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي، دا مطابق د شریعت دی او دا غواړي په دې شکل توجیه کړي. مېرمنې غواړي دا په مقابل کې همدغه غږ راپورته کړي چې دا مطلق تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې باندې باید دغه مخه ونیول
شي. اغلی کډوخیل، فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا جواب باور کړی بل اخره که څنګه؟
دغه په دې باندې طالبان کوم اکثر ملکی کنیکټ دی، دا دغه پر مربوطه، اما کم از کم باید پوه شي چې د افغان مېرمن لپاره دغه کړنه قابل قبول مطلق یو تاوتریخواله ده، د ښځو د بشري حقوقو نقصېدل دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړم چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په دې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده، باید د افغان ښځو حمایت وکړي، د هغوی د غوښتنو نه ملاتړ وکړي، او باید چې طالبان دغه غوښتنو ته متوجه شي او په خپلو کړنو کې په خپلو پالیسیانو کې مطلق تغییر راوړي.
حکومتونه چې هلته تاسو مظاهرې کوئ څومره متوجه کیږي له دغې لارې، او ممکنه ده چې هغوی هم بالاخره فشار راوړي په طالبانو د همدغو مظاهرو په نتیجه کې؟ څنګه
افغانان چې مختلفو ممالکو کې میشته معلومدار دوی غوښتنې تر پارلمانونه تر حکومتونه پورې رسېږي، رسنیو کې شرکت کېږي، ولس دې خبر ته متوجه کېږي، او بدون تاثیره به نه وي. زه مطمئن یم چې مسؤولین د دې ملکونو د خبر ته اهمیت قایل کېږي او متوجه کېږي چې افغانان چې په دې ملکونو کې میشته ناراضه دي، او دوی غوښتنه هم داده چې باید دوی غږ راغبرګ شي، په اصطلاح او له دوی څخه حمایت وشي، او طالبان ته ووایي چې کومه کړنې ستاسو کوي دا نور قبل دي.
په کابل کې هم د یوناما مشره او هم د اروپایي ټولنې شارج دافیره خزی دي، او ګڼې نورې خزی هم په کابل کې فعالیت کوي. فکر کوي د هغوی حضور هلته او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې دغه فشارونه تر اوسه پورې ولې داسې څه مثبت پرمختګ نه دی راغلی د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
او زه فکر کوم چې دنیا تر اوسه پورې هم طالبانو سره ډېر جدي برخورد نه دی کړی، جدي غوښتنه هم نه ده کړې، او جدي فشارونه هم نه دي باندې راوړي. ځکه چې هغوی فکر کوي چې باید طالبان ته وخت ورکړی شي، او کېدای شي هغوی په خپل دریځ کې بدلون راوړي. خو متاسفانه یو تعداد کسان سخت دریځه چې د طالبان په تحریک موجودی هغه ورځ تر بلې وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي، او ورځ په ورځ باندې سختیانې یا محدودیتونه افغان ولس او خاصتا د ښځو لپاره ایجادوي چې واقعا د اندېښنې وړ ده. نو دنیا فکر کوم همدارنګه باید د تحریک کسان هم دې ته متوجه شي کوم زیاتی چې افغان ولس او خصوصا افغانو مېرمنو سره روانه ده، د دوی په ګټه هم نه ده، د دوی ته هم تاوان ده، او افغان ولس ته هم صدمه رسوي.
په کاناډا کې د مظاهرو یو تنظیمونکی شینکی کړو خېل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
کندهار کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. یوازې په تیر یوه میاشت کې د کندهار میرویس روغتون ته په خورځواکۍ اخته 240 ماشومان ورول سوي چې زیات یې د لوږې له کبله خورځواکه سوي دي. روغتیا پالان په خورځواکۍ د اخته کېدو لوی علتونه غریبي، د روغتیایي مرکزونو لریوالی، او د کورنیو د سواد ټیټه کچه په ګوته کوي. دا هم راپور
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد دی ورشته هر برات په 500 ډول لسو څخه تر 15 په خورځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه دا مهال د میرویس روختون د کوچنیانو په واټ کې د خپل دوو هغه ماشومانو سره تناسته ده چې په خوارزواکي اختصاصي هغه چې د ماشومانو د لوږې مجبوریت په سر اخستی وای ماشومان دا مهال په بد وضعیت کې بستر دي. روغتیایی چارواکي وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده، ان تر دې چې د ماشومانو په دې واټ کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لور چې د خوارزواکۍ لامل کړي جوایي د کمزور اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بیه او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بل اخره د حالت ته ورسېده.
دا به خپل کمزور د کم عمر پیدام سپن بیا موږ بس نه درځو د اکټي شیدې موږ بس نه درځو د دې کوم سره نه شیدې د فلز سیمز سره د برخستې هغه شیدو د ډاکټرانو ته باید چې د سره نه شیدو نه داس کړي دا کمزور ته اوس تر نستر خلی لا د دې مې په شمه شپ خانه کې د سر کړي لا د اکټي شیدې چې هغه واس موږ نه لږ ډیر ګران دي سره نه شیدې د فلز سیمز سره د برخستې هغه څه د هغه کم سر اوس تر نستر خلی لا د دې مې سر کړي.
د کندهار د میرویس روختون مسولان وایي په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. د میرویس روختون د ماشومان د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي یوازې په تیرې و میاشت کې 240 په خوارزواکۍ اخته ماشومان بستر کړی دي. ډاکټر صدیق وایي چې د اقتصاد روغتیاي مرکزونو ته نه لاسرسي او د تغذیه په اړه د کورنوي کم پوهه په خوارزواکۍ د اخته ماشومان د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تیرې میاشت کې 240 کسان مریضان په سوي تغذیه کې بستر کړی و او دا چې بل علاج دا هم دی چې اوس څه غریبي دی را سره ده، ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري، کاروبار کمزوری دی. نو چې کاروبار کمزوری شي وظیفه نه وي خو نو پیسې ونیسه، نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نه شي نو کوچنیان سوی ته غذي ته ځي.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي لامل نړیوالو بنسټونو د لوږې د لوړې کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشري مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د راپور لمخې په افغانستان کې د جنوري لمیاشتې راپدې خو د خوارزواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومان شمیر 40% زیات شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فوټبال نړیوال جام کې نن په څلورو لوبو سره ګروپی دور پای ته رسیدي. کامرون له سربیا سره، جنوبی کوریا له غانا، برازیل له سویس او پرتګال له یوروګوای سره لوب لري. د پرون وروستۍ لوبه د جرمنی او هسپانیا ترمنځ و چې یو یو مساوي پای ته ورسیده. سپی بلاستان اگزای او نور جزیات
ده قطر لزرغونو دگرونو
ده فوتبال ده 2022 کال ده نریوال جام لجیریان او چندو
لومړی لوبه کې به کامرون له سربیا سره مخ شي، سویلي کوریا به له غانا سره لوبه وکړي، برازیل به له سویس سره او پرتګال به له یوروګوای سره لوبه لري. د نننیو لوبو په پای ته رسیدو سره د شپاړسو غوره ټیمونو دور پیلېږي چې هر ورځ به دوه لوبې وشي او د سیالیو وخت هم بدلېږي. له سبا څخه د شپاړسو غوره ټیمونو د مرحلې تر پایه لومړۍ لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 او دویمه لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 پیلېږي. په پرونیو لوبو کې بیا کوستاریکا جاپان ته 1-0، مراکش بلجیم ته 2-0، کرواتیا کاناډا ته 4-1 ماته ورکړه او په پای کې هسپانیا او جرمني خپل لوبه 1-1 مساوي کړه. په دې توګه د تیرې شپې له ماتې وروسته کاناډا دوهمه لوبډله شوه چې بل پړاو ته به د تک چانس نه لري. قطر چې د نړیوال جام کوربه و لومړنۍ لوبډله وه چې له دوو ماتو وروسته د پرمختګ چانس له لاسه ورکړ. تر اوسه فرانسه په دوو بریا سره توانېدلې چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. په پام کې ده چې د فیفا د نړیوال جام سیالۍ د دسمبر 13 دوام وکړي او د 14 غوره ټیمونو دور به د دسمبر له 3 پیلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د قندوز د کلایزر ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د سړک خرابوالی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د سړک خرابوالی د دې سبب سوی چې دوی ونه توانیږي خپل ناروغان پر وخت روغتونونو ته ورسوي. د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امود سیند پر غاړه د پرتی قلایزال ولسوالۍ د اوسیدونکو له ګڼو ستونزو یوه هم د سړک خرابوالی دی. د یاد ولسوالۍ یو اوسیدونکی غازی محمد آزادۍ راډیو ته وویل د یاد سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای.
د سړک غټ مشکل دی، ټول خلک ورسره په مشکل کې دي. مشکلات دغه دي چې هر مریض مونږ ته پیښ شي، مونږ مریض په 300-400 کې نشو ډاکټر ته رسولای، او داسې هم پیښې راځي چې د مریض
دوی انتقاد کوي په تیرو شلو کلونو کې په وار وار دوی د دې ولسوالۍ د سړک جوړېدو غوښتنه کړې، خو یوازې له دوی سره ژمنې شوي او عملي شوي نه دي. غلام قادر چې له شل کالو راهیسې د قلایزال کندوز ترمنځ موټر چلوي وایي
د اختیپې لاره ډېره خرابه ده. دغه ریګ دی، ریګ موټر بند پاتې کېږي. داسې ورځ هم شوی ده چې سیاسره راسره وه راغلی یم، او سیاسره په اولادت باندې مریض وه، او په ماښام و دا مریض مې راوستو، په ریګ کې بند پاتې شوم. نو که چېرته لاره جوړی نو زه په نیم ساعت کې دلته راځم، نو په یو ساعت کې ما سیاسره دلته راورسوله شپخانې ته.
45 کلن بسم الله چې د قلایزال کندوز ترمنځ پر غځېدلي سړک موټر چلوي ورته خبره کوي.
سړکای ما مردم خراب است، دا 12 سال پیش جوړ شوی دی. چې خوري
د لارې پوښتنه مه کوه. د لارې خرابوالي له امله هر پیره زموږ موټر اوارس کوي، پر وخت کندوز ښار ته نشو رسیدلی. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د قلایزال ولسوالۍ سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
خو له دې وړاندې په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ډیر ژر به د قلایزال ولسوالۍ د عمومي پل او د سړک بیا رغونې چارې پیل شي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي د لوی لارې خرابوالی په هنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. د قلایزال ولسوالۍ د 70 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري، او د کندوز له سرحدي ولسوالیو څخه ده. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
افغانستان کې د شوزو پوړاندې د طالبانو له محدودیتونو سره سم په هرات کې سلګونو شوزو د زعفرانو په سکتور کې کار پایل کړی. هر شزه چې په دې برخه کې کار کوي د ورځې 400 افغانۍ معاش اخلي. د زعفرانو موسم ډیر لنډ او په کال کې یوازې د 2 اونیو لپاره دوام کوي. نور جزئیات له سیفی ولاستانګ زینه.
یو 10 کلنې زیبا احمدی په یو بانک کې کار کاوه. اوس پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په خاطر په هرات کې د زعفرانو په یو فابریکه کې کار کوي. نوموړي د 4 ماشومانو مور ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي تیر یو کال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان و.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه، خیلی
زپه کور کې خپکان نیولې وم، ځکه چې دا یو کال کې هر څه په موږ سخت شوی دی. اوس یو میاشت کېږي چې دلته راغلی یم. روحیه مو خوشوي او خوشاله یاستو.
افغانستان زعفران په نړۍ کې د کیفیت له مخې په لومړی کټګوري کې راځي. هر کیلو افغاني زعفران له 800 تر $1000 پورې پلورل کېږي. په تیر دوبی کې وخت د طالبانو لراته ګرسته ډیرو خزو خپل دندې له لاسه ورکړي. لشپګم ټولګي پرتنجونی خوانځیو ته د تاګ اجازه نه لري او پر دوی نوي بندیزونه هم لګول شوي. هما محمدی اتلس کلنه ده. نوموړي د لیسیز د کوونکي وا خو له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل زده کړو ته دوام نه دی ورکړی او اوس د زعفرانو د تولید په فابریکه کې کار کوي.
پارکونه او مکتبونه بندي لژوند کاملا مایوس یو. د کور په چار دیوالی کې بندیان یو. ژوند را باندې ډیر سخت دی.
د هرات ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي اوس د زعفرانو د ګلانو د راټولولو موسم دی او شاوخوا یوه میاشت به دوام کوي. دغه ریاست د معلوماتو له مخې زرګونه ښځو او نجونو ته د کار زمینه برابره شوې ده. هرې ښځې او نجلۍ ته چې د زعفرانو د تولید په پروژه کې کار کوي د ورځې 400 افغانۍ ورکول کیږي. فاطمه اکبری چې په خوا ښوونکې وه اوس په هرات کې د زعفرانو د یوې فابریکې په جوړېدو خوښه ده.
موږ له کار او معلمي وایستل شو. د خپلو ماشومانو او کورنیو لپاره کوم ماش نه ترلاسه کوو. هر څه په موږ بند دی خو اوس دا یوه هیله راپاتې ده.
که څه هم ښځې د زعفرانو د محصولاتو په برخه کې له کار کولو راضي دي خو بیا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، ځکه د زعفرانو د ټولولو موسم ډیر لنډ دی او په کال کې یوازې څونه یې دوام کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. درو پرونو لړۍ ته دوام ورکو. کابل کې د یو شمیر شوونځیو شوونکي وای ټاکل شوی طالبان له دوی عقیدوي ازموینه واخلي. دوی او د پانتون یو شمیر شوونکي د طالبانو لخوا د عقیدوي ازموینه اخیستل شوونکو ته سپکاوی بولی. دا هم راپور
یک از فرایضی که خداوند به ما عطا کرده اجرا نکردیم.
دا په کابل کې د خوانځي خوونکې ده. وای ټاکل شوی طالبان په نږدې راتلونکو کې لدوی عقیدوي آزموینه واخلي. دغه خوونکې وای د یادې آزموینې ډیری پوښتنې عقیدوي او په فرضي مسایلو ورټولې دي. دغه خوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې آزموینو په اخیستلو سره د دوی دینداری تر پوښتنې لاندې وړي.
زما په نظر دا داسې یو کار دی چې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. د دې لپاره چې زموږ استادان او په ټوله کې د افغانستان خلک مسلمانان دي، د روژې او لمونځ په اړه معلومات لري، ټول خلک په هغه څه پوهیږي چې طالبان یې غواړي، په اړه بحث او یا هم آزموینه یې واخلي.
په کابل کې د یو بل ښوونځي ښوونکي وایي د ښوونځي مدیر ورته ویلي چې د عقیدوي آزموینې لپاره چمتووالی ونیسي. د دوی ځینې همکاران شیګان دي او هغوی د دې آزموینې د ورکړې په اړه اندېښنه لري. د هغې په خبره که د دې آزموینې پوښتنې د سنی مذهب په اړه وي نو ښایي چې دوی ټولو پوښتنو ته ځواب ونه شي ویلی.
موږ ته ویل شوي دي چې شاید ستاسو ښوونځي ته د امر به معروف او نهي عن المنکر کسان راشي او دیني مسایلو په اړه پوښتنه وکړي. ډېرې پوښتنې شاید د لمونځ او نورو دیني مسایلو په اړه وي. موږ ته مدیر ویلي دي چې چمتو اوسئ.
د پوهنتون استاد خوشحال اسفي بیا د طالبانو په دې کړنه انتقاد کوي. ښاغلی اسفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښوونځیو له ښوونکو د عقیدوي آزموینې اخیستل ښوونکو ته سپکاوی بولي.
طالبان له 20 کلونو وروسته هم د افغانستان په خلکو دغه کار تکراروي او خپل ځان ته د حق ورکوي چې د پوهنتون او ښوونځیو له استادانو دیني آزموینه واخلي. دا کار ښوونکو او روزونکو ته په پوهنتونونو کې له سپکاوي او تحقیر پرته بل څه نه دي او هغوی په یو ډول نه یو ډول دي ته وهڅوي چې له افغانستانه ووځي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو. خو د دې پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان، د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org. لدی سره د خبرونی نیمای ته ورسیدو. په څو شیبو کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د ماشومانو د ملاتړ فعالې ملالی یوسفزی د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغې پرون لندن کې په یوه لاریون کې چې د افغانانو په ګډون د ګڼو کسانو لخوا ترسره سو د نړۍ پر مشرانو انتقاد وکړ چې ولې د دې په خبره افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره غږ نه پورته کوي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي یا توري غاړې په ناروغۍ اخته سوي چې له دې جملې دوه ماشومان مړه سوي. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسېدلی. افغانستان د 2023 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لاره پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا بیګنه وخت په اعلامیه کې وویل له سریلانکا سره د افغانستان دویمه لوبه کې د افغان لوبډلې په ګټه 15 امتیازونه په جدول کې ورسېدل او په همدې خاطر افغان ټیم د هند په کوربتوب د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته ووت. افغانستان دمګړې د سوپر لیګ په اووم مقام کې دی او دا وو وړ لوبډلې نړیوال جام ته وتلې دي. افغانستان له سریلانکا سره یوه لوبه ګټلې وی پرون د باران په خاطر بشپړ نسوه او سبا ورسره ورستی مسابقه کوي. د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه پرون د باران له کبله وځنډیده. دواړه ټیمونو ته 15-15 نمرې ورکړل شوې. افغانستان د 229 منډو هدف ټاکلی وو خو د سریلانکا د لوبې په پیل کې باران وسو او پاتې لوبه ونسوه. افغانستان خپل لومړۍ لوبه له کوربه سریلانکا څخه د 22 منډو په توپیر ګټلې وه. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې څلور نوري لوبي تر سره کیږي. کامرون او سربیا د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو مسابقه کوي. جنوبي کوریا او غانا د مازګر 5:30 بجې، برازیل او سویس د شپې 8:30 او پرتګال او یوروګوای د شپې پر 11:30 بجو مسابقه لري. په پرونیو لوبو کې کوستاریکا جاپان ته 1-0 په وړاندې، مراکش بلجیم ته 2-0 په وړاندې، کرویشیا کاناډا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په پای کې هسپانیا او جرمنی لوبه 1-1 مساوي کړه. د اوکراین د اټومي انرژي د دولتي ادارې مشر وی روسي ځواکونه شي د زاپوریجا له اټومي تاسیساتو څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. پیترو کاچین پرون ویل چې په دې اړه ځینې نښې لیدلې دي. خبری ایجنسیونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي. په مارچ میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریجا اټومي تاسیسات ونیول. د اوکراین او ایستونیا 25 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سول چې د دوی بس موټر له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر سو. د دې پېښې په اړه د ایستونیا راډیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د ایستونیا د پوز لخوا کرایه سوی و. معلومه نه ده چې دغو اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس موټر چلوونکی چې د شنبې ورځې په وروستیو کې د پېښې له کبله ټپي سوی و سا ورکړه. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل سول. ادعا کړې چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویاند وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایراني او 6 فلسطینی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویټونو لپاره توقیف سوي دي. د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرر ډیری سواحلو کې تښتول سوي وو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکې بدارته وایي چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړش او د هغوی قطبیت تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشل پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغو اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشل د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال د انرژي کې سطحې ولري په دې صورت کې د کوویلانت اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومي ولانسي کوشل د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولې په نښه ښودل شوې دي. دوام خطی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ دي د ګاز مالیکول خطی دي. مالیکول خطی دي چې بیریم په دوه مثلی ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشل کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوویلانت اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې ښودل شوی دي لکه کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اسیتلین خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي بیا څلور وجهي مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعې لاندې د مادې حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي. جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بوري. مایع حالت د مادې هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانې وي د محیطي شرایط په پام کې نیول سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلوط دی چې د هغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې د هغوی جوړوونکي ذریعه یو پر باندې لږ اغیزه لري او د هغوی د ذراتو جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخې او لږ فشار کې د ګازونو د ذراتو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې مترکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیلګې په ډول مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامداتو په پرتله کمزور دي او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامدات او د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې نیسي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلي د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ښي لوري ورته یعنی راسل لوري ته لیکل کیږي او په کوس کې د شو د شی علامې پر ځای په معادله کې لیکټور څخه کار اخلي چې د ویکتور علامه ورکو دغه په دام مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولیکو چې اف ای دی او دارنګ د جمع علامه ورکو چې سره دی تعامل شي او دارنګ سلفر دی چې د اس په سمبول سره شو تل کیږي ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاس ته دوانه سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاس ته راځي په تور لیکلي معادله کې څه ډول ده په تور لیکلي معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په تور لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل دلته په تور کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول ویکتور شیل لوري ته لیکل کیږي دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کوي خو بیا هم د هم د ماتلې د لیکلو یو تګلاره ده سمبولیک ماتلې وای چې په دې ډول ماتلو کې کیمیاوي مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولیک ماتلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د ماتلې په نسبت ترلاسه کیږي لته کډیر پکار ورن کیږي پورتنی تھوڑی لیکل شي ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډیر مفهوم ترلاسه کړو لکه په دې ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړوي چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ یې د تور په باندې ویلیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډیر مفهوم وړاندې کوي تو صفه ماتله وای چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د تو صفه ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي د بیلګې په ډول کلسیم کاربونیت ته تو په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په غاز تجزیه کیږي چې دا پښته تو صفه د ماتلې شوډانه راشوي شکلي ماتله وای د ماتلې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي د بیلګې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل په شکلي ماتله کې موږ د دې شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري او څنګه اکسیجن چې دي په مالیکولی باندې سره شوت شوی دی هایدروجن په مالیکولی باندې سره شوت شوی دی د دې تمام تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولی شکل مشتر شي چې اوبه جوړوي دا یې د مشکلي مادلې شوتانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وای چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خون کې درته توصیفي معادله بیان کړه د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادي د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس 7 لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راغی
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید فیژن څه چې دي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویض قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون د هایدروجن ایون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثال نه هم دي د پرونستیت او لورین نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکون کې مرکبونه او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پرونستیت تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګ هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید اوبو سره تعامونه کې هایډرونیم همدارنګ کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګ تیزابونه نومي ښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نومي ښودنه سوي. د تیزابونه نومي ښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نومي ښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نومي ښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, hydrosulfuric acid, همدارنګه hydrocyanic acid په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بی اکسیجن تیزابونه د غاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي تاسو نوم ښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید, هایدروجن کلوراید, هایدروجن برومایډ, هایدروجن سلفاید, همدارنګه هایدروجن سیانایډ. په د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ښودنه ده هغه تیزابونه چې ډیر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري. په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش 1 او ایسی پیش 1 پس 1 استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید, هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. په هغه تیزابونو کې د اکسیجن اټومونه شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس 1 په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید, کلورس اسید, آیودوس اسید او سلفورس اسید څخه عبارت دي. دریم به هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونه کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پیس 1 استعمالیږي لکه نایټریک اسید, کلوریک اسید, سلفوریک اسید, همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم شدن کې د ایسی پیس 1 او د پیر پیس 1 ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډ ټوګه ویلای شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي په هغه تناسب د هایپو پیس 1 د پیر او اس پیس 1 د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکو هلوجندارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, همدارنګه perchloric acid باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر سره مساوي وي دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید, اورتو المونیک اسید, همدار المونیک اسید, همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه چې پیچ دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. ورته چیرې د اورتو تیزابون څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید, میتا المونیک اسید, همدارنګه میتا سیلیک اسید, همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. به هغه تیزابون چې دوه مرکزی اتومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاکوي د دای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره, همدارنګه ډای سلیلیک اسید, همدارنګه پای سیلیک اسید سره, همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزی اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري په نوم شدن کې د ایسی پیس 1 استعمالیږي لکه نایتریک اسید, آیوریک اسید, مولتوبایدیک اسید, همدارنګ فاسفوریک اسید, همدارنګ سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزی عنصر یې د څلرم همدارنګ د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه یې کوچنی د تیزاب په نوم او د ایس پیس 1 استعمالیږي لکه ستانس اسید, نایتریس اسید, سلفورس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه ستریک اسید چې په لیمبو, نارنج, مالټه او نورو کې شته, همدارنګ آسماني رنګ لټمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي, د فعال فعل ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې د کلوریک اسید سره تعامل کوي, د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي د کلوي سره تعامل کوي, همدارنګ اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي, د پوتاشیم کلوراید دا همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګې او اوبه جوړوي. د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزابو برخه حادی دي او په اوبو په محلول کې پایونونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، حادی کاربونیک اسید ورڅخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې ورڅخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب مختلف بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سرې رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېیم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی. د کیمیاوي سرې باروتو، نایتروګلیسرین، بیتري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال وړ دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
د دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دا ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار یې وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې هایدروکاربون کې الکان راځي، او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بونډ دی. الکان الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکي دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بونډ رابطه جوړوي. د الکان فارمولا چی شي ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دوه سو، دوه دوه سلور جمع دوه، سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دوه دری شپاش، شپاش جمع دوه، اته بسی. نو ده جنرل فرمولا ده، این ده کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سور واچه وی، هایدروجن ده کربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو گونه باند یا رابطه جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی، کمزوری او یا قرار دی. ده الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی. یعنی هر بونډ پوره دی، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دی. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع ګاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع ګاز کاریږي. میتان زهري ګاز دی، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان ګاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نوماندې ک یو کاربون او میتان ورته وای، ک دوه کاربون او ایتان، ک درې او پروپان، بوتان، پنتان، هگزان، هفتان، اکتان، نونان او دکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه فرمولا وی دي، او دغه هغه شکل یا ساختمانی فرمول دي. دا به دي شی دو ټیک دي د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه جنرال فرمولا وی دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او د سینورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچو نه وي ال قانونو په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزو پینټان دی. آیزو پینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری گروپ وي یا میتھائل گروپ وي. میتھائل گروپ یا سی ایچ تھری ګورې دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ. سی ایچ تھری گروپ کچیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزو پینټان وایي. نیو پینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ گروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتھائل گروپونه کول لري هغه ته نیو وایي. د الکائل گروپ د الکائل گروپ بیا راځوب سی کچیر یو تم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لري شي په دې صورت کې د الکائل گروپ ترلاسه کیږي. د الکائل گروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی ان ایچ ټو ان پلس ون دی. د الکان د چیشو پلس ټو و د الکائل د پلس ون دی. د الکائل د گروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم اے ان ای ورستاړي له وای ایل ورستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکائل نوم په لاس راځي. الکان دي الکائل جوړي میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي وای ایل لیږي. نو دا د الکائل گروپ سو. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدرو کاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چشنی غلط دی او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو پد ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ د خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. د اول کو دوهم کو درېم کو څلورم کو پنځم کو دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاتې نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مور کې بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده؟ پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري. نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل. ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کومه ځای شروع کړو؟ یو دوه. ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کړو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې سو دلته په دوام کې راځي دلته په درېیم کې. نو دغه د دې خوا ورته شروع کړو. او بل کم قطار انتخابو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنی دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کړو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل گروپ یا الکایل گروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. دا یو دوه دې خوا ته نږدې دی. نمبر هم د دې خوا سو. بیا به کورنۍ نوم لیکو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دی. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی په څلورم کې میتایل دی. ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو. ټو فور ډای میتایل اگزان په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل گروپونه دي او غټ نوم یې چې شي دی اگزان دی. دغه مثال ته به راسو. یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نسکللی ځکه دا کوچنی دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی. نو دغه غټ قطار دی پنځه او شاخ یې په کم یو کې دی په درېیم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پینټان او په درېیم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګورې دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم که ولاړ سي شپږ ورځې، خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي، معنا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي هغه به تاسو خپله حل کړئ چې شمو زده سي، بیا بیا نوم ورته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.